د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی و ریډیو دی.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نه غوږی. نن د نهه سه شنبه ورځ کال 2022 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه هم نو شیروان کلندر. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام راګرځوم د اهم خبرونو سرټکو ته. رویټرز خبری ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې تر هغه ګرځول شوی ډلې داعش خراسان پرون په کابل کې په یو هوټل باندې د شوی برید ذمواري منلې ده. افغان طالبانو پرون ویلي وو د کابل په مرکزی شهرونو کې په یو هوټل وسلوال برید کې درې برید کوونکي وجلي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کارا ډک بیان کې ویلي عمران خان دوکباز، دروغجن او اناپست انسان دی. نو څنګه ورسره خبرې وکړي؟ عمران خان څو ورځې وړاندې حکومت نه د فوري انتخاباتو لپاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. او اروپایي هیوادونو د ګل دوشنبه په ورځ د خارجي وزیرانو په غونډه کې په روس د نورو بندیزونو او اوکراین سره د نورو مرستو ژمنه کړې ده. دا وسرټکی اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. رویټرز خبری ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې تر هغه ګرځولې شوی ډلې داعش خراسان پرون په کابل کې په یو هوټل باندې د شوی برید ذمواري منلې ده. افغان طالبانو پرون ویلي وو د کابل په مرکزی شهرونو کې په یو هوټل وسلوال برید کې درې برید کوونکي وجلي دي او د برید په وخت دوه بهرنیان کسان ژوبل شوي دي. ویل شوي دغه هوټل کې زیاتره چینایان وګړي پاتې کیږي. دا افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه په هوټل برید کې د دوه بهرني هیواد د وګړو ژوبل کېدو ویلي دي او ویلي یو چې دغه تنان د هغه ځاینه د ځان محفوظ کولو د هڅې په وخت ژوبل شوي دي، خو طالبانو د دغه بهرني هیواد د وګړو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. البته رویټرز خبری ادارې په خپل رپورټ کې د ځینې طالب چارواکو له خولې ویلي دي چې په کوم هوټل وسلوال برید شوی دی زیاتره وخت پکې چینایي وګړي پاتې کیږي. رویټرز خبری ادارا وایي په کابل کې ورته د اټلی په مرسته د جوړ روغتون چارواکو ویلي دي چې هسپتال ته ټول 21 ژوبل تنان او درې مړي راوړل شوي دي. طالبانو دعوه کړې ده چې وژل شوي درې واڼه برید کوونکي وسلوال دي. افغان طالبانو ویلي برید کې کوم د بارني هیواد وګړي نه دي وژل شوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي د افغان طالبانو حکومت په چمن پوله د ډزو او شیلنګ په پیخه معافي غوښتې ده، خو د طالبانو خارجه وزارت په ټوټر پاڼه دومره لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن د تګ راتګ په لاره پیخه د افسوس وړ ده او اسلامي امارت هڅه کوي چې د داسې پیخو مخنیوي وکړي. د طالبانو خارجه وزارت په بیان کې ویلي شوی دي د پاکستان څخه هم غوښتي دي د داسې پارونکو کړنو مخنیوي ته دي جدي پام وکړي. د یادونه وړ ده چې د تیر اتوار په ورځ پاکستانی چارواکو ویلي وو د افغانستان د ځواکونو لخوا په ډزو او ماټر ګولو برید کې پاکستان خوا ته لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي وو، 14 نور ژوبل شوي وو. یو بل اهم خبر دا چې د هندوستان پوځ د ګل دوشنبه په ورځ ویلي دي د هیواد په مشرقي اروناچل پردیش ریاست کې هندي او چینایي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي چې په نتیجه کې ځینې کسان معمولي ژوبل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې ویلي د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې د چین او هندي ځواکونو جګړه د جمعې په ورځ د اروناچل پردیش په توانګ سیکټر کې وشوه او دواړو خواوو په سمدستي ډول بیا جګړه ودروله. چین په دې اړه لاسن دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم د کارا ډک بیان کې ویلي دي عمران خان دوکباز، دروغجن او اناپرست انسان دی. نو څنګه ورسره خبرې وکړي؟ عمران خان څو ورځې وړاندې حکومت نه د فوري انتخاباتو لپاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون یو ځل بیا پوز او عدلیه په مخاطب کولو سره ویلي وو ملکی ادارې دې سوچ وکړي چې مونږه په کوم ځای ولاړ یو، او یو ځل یې بیا تکرار کړی د هیواد د مسلو حل په فوري بهطرفه ټاکنو کې دی. وزیر اعظم شهباز شریف د وفاقي وزیرانو سره د ګډ خبري کانفرنس په وخت پرون په اسلام آباد کې وویل د هیواد سلامتیا په خاطر مخالفه ډلو سره خبرو اترو ته تیار دی، خو پړک د دواړو لاسو خیږي او زیاته کړه د یو داسې تن سره څنګه خبرې کېدی شي چې د خپل انا د پاره د هیواد سالمیت په دوله کوي. او اخیرا نه خبر دا چې اروپایي هیوادونو د ګل دو شنبه په ورځ د خارجه وزیرانو په غونډه کې په روس د نورو بندیزونو او اوکراین سره د نورو مرستو ژمنه کړې ده. د یورپي یونین خارجه وزیرانو په برسلز کې اوکراین سره په کم نور مجوزه امداد باس وکړلو چې لمخه ژمنه وکړه د وسلې اخستو لپاره به اوکراین ته 2.1 بلیون ډالر ورکول شي. په برسل کې د یورپي چارواکو د غونډې نه مخکې د امریکې صدر جو بایډن د اتوار یکشنبه په ورځ د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی او د نورو یورپي هیوادونو مشرانو سره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. وایټ هاوس په یو بیان کې وویل چې صدر جو بایډن ژمنه کړې چې اوکراین سره به د امنیت، اقتصاد او بشري امداد په برخه کې مرستو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ به د جرمونو او ظلمونو په سر د روس نه حساب اخلي او روس به د خپل جارحیت قیمت ورکوي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره مولو سره څو شیبو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وی او ای ډیوا خبرې خبرونه د ریپورتونو په برخه کې درته ځنو شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی وي. لومړی ریپورت ته مو پام راګرځو. رائټرز خبری ادارې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې تر هغه راګرځول شوی ډلې داعش خراسان پرون په کابل کې په یو هوټل باندې د شوی برید ذمہواری منلې ده. افغان طالبانو پرون ویلي وو د کابل په مرکزی شهرونو کې یو هوټل باندې وسلوال برید کې درې بریدکون کې وسلوال وژل شوی وو او په برید کې دوه بهارنیان ژوبل شوی وو. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکارانو نزا شهید په دې ریپورت کې راکوي.
افغانستان د واکمنه طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ویلی د افغانستان سرخار کابل په یو هوټل حمله کوونکی درې وسلوال وژل شو دي او حمله پای ته رسیدلې. په هوټل حمله د ګل یادو شنبې په ورځ د کابل په شهر نو سیمه کې شوې و. د رائټرز خبری ادارې تر مخه په حمله کې په هدف شوی هوټل د چینایي وګړو لپاره اهمیت لرلو. زبی الله مجاهد وویل په برید کې څوک غیر ملکی وګړي نه دی وژل شوی خو دوه بهرنیان په داسې حال کې چپیان شوی دي چې د ځان د ژغورلو لپاره یې د ودانۍ د بالکونۍ نه لاندې دنګلی دي. خو په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دوی روغتون ته نږدې یو کیلومتر لیرې یو هوټل ته نږدې 14 ډزې شوي چې تر دې دمه ورته 21 چپیان رسیدلي او 3 تنه مړی ترلاسه شوي. تر دا مهال د دغه 14 ډزو هدف نه دی معلوم شوی. تر دې وړاندې خبر ورکړل شوی و چې د چین سفیر د طالبانو نه غوښتي و چې د چین د سفارتکاري نمائندګیو امندي ټینګ کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یوې اعلامیه کې ویلي چې یاده مسله په کابل کې د چین سفیر وانګیو 13 ډسمبر 2023 د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزی سره لیدنه کې یادونه وکړه. په یاده اعلامیه کې راغلی د چین سفیر په افغانستان کې له زرتاسري امنیت څخه خوښي څرګنده کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په کابل کې د دغه هیواد د سفارت امنیت ته لا زیاته پاملرنه وکړي. د چین سفیر په داسې حال په کابل کې د خپل سفارت امنیت په ټینګار کړی دی چې د رواني دسمبر میاشتې کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د دوه وسلوالو کسانو په برید کې د دغه سفارت یو امنیتي کس ټپي شوی و. د راپورونو له مخې په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د رواني دسمبر میاشتې په 15مه په یوې اعلامیه کې د پاکستان په سفارت د بریدګر نیولو خبر ورکړ او د مجاهد له قوله نیول شوی کس د بهرني هیواد وګړی او د داعش ډلې غړی دی. تر هغه مخکې په 13 سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې د دوه روسی ډیپلوماټانو په ګډون شپږ تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دغه ځانمرګي برید مسؤلیت هم د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. تر دا مهال په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو دغه او یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د تیر افغان حکومت تر سقوط وروسته د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان سره دوستانه اړیکې لري. د چین ترڅنګ روسیې، ایران، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان، ترکیه ترڅنګ ځینو نورو هیوادونو په افغانستان د طالبانو حکومت تر حاکمیت وروسته خپل سفارتونه بیرته په کابل کې پرانستي او همدارنګ د طالبانو حکومت هم خپل اساسي دغه هیوادونو ته استولې دي. منظر شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي. د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان درازم د سیمه کې زئی شیرانی قبایلو ویل دي دوی په سیمه کې شپږ مشکوک وسلوال تنان نیولې دي او داوه یې کړی ده چې د دغه وسلوالو تعلق د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې سره دی. زئی پولیس د وی او ای دیو خبريال ته د دې تصدیق کړي دي چې شیرانی قبایلو نیول شوی وسلوال دوی ته حواله کړی دي، خو دا پلټنې روانې دي چې آیا د دوی تعلق واقعي هم د پاکستان د پوځ سره دی او کنه. پوځ په دې اړه څه وضاحت نه دی کړی. نور تفصیل د وی او ای دیو خبريال عدنان بیټینی د دیو همکار اشفاق مومن ته ویلي. ستاسو په مرتره ګرځو
د درازند شیرانی کاموای چې په علاقې کې شپږ داسې کسان په لاس ورغلي و چې هغه په وسله لیدلې وو او کله چې بیا کام ګیرات لري شاپیر کړ نو هغه خپل پیژنګلې د پاکستان د پوز چې کومه استخباراتي اداره ده ملټری انټيليجنس یا ام ای جی ورته ویل کیږي د هغه سره خپل ځان خود لري. دغه خلک وایي چې تر هغه وروسته بیا دا کسان په علاقې کې پولیس ته سپارلي او پولیس ته ویلي چې دغه وسلوال چې په وسله لیدلې وو او دلته په دې علاقې کې راغلي وو او عامو خلکو نیولې دي. دغه پیښه پرځت بیا نن شیرانی کام په علاقې کې لوی جرګه کړي او جرګې کې دغه غوښتنه کړي وه چې له حکومت سره دې په دغه خبره ټینګار کړي چې په علاقې کې هیڅ قسمه او په وسله لیدلې خلک چې دي هغه نسی زغملای او دوی ویلو چې دلته یوازې پولیس یې لویز فورس دي هغه ته اجازه وي نور چې دلته څوک هم راځي نو د شیرانی کام سره اول مشوره کوي هغه نه پست راځي. نو دې بیان دلته په علاقې کې کوم دي فوج مشر دي هغه سر جرګه کړي دا او په جرګه کې بیا د جرګې کوم غړی وي د درازند تحصیل کوم چیرمن دي عزت ګل شیرانی هغه وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې ته فوجي سرتیر وویل چې د دوه ورځې وخت غواړي او د خلکو نه پلټنې کوي چې آیا دا واقعي سر د ملټری انټيليجنس خلک دي او کنه. او دې ویل چې بیا اترغې ورسته فوج دا هم ویل شو چې په دې علاقې کې په وسله لیدلي خلک چې هغه په کم شکل چې وو خلک په خپل تحفظ کوي خو سبب بیا د دې ځمواري په عام خلکو باندې د پریاست باندې وي دلته چا ته هم په وسله لیدلي خلکو ته اجازه نه ورکړل کیږي. بیا د علاقې یو بل یو مولانا چې کم ستار په نوم باندې یادی شي هغه ته ویل چې د په علاقې کې د چا سره هم نه دي د کمزوري خلک ته نه د طالب بدرګه کولې شي او نه د فوجي بدرګه کولې شي خو دې صرف د خپل امن د علاقې د امن د پر سره یو ځای شوی دي او له حکومت نه د علاقې د امنیت غوښتنه کوي. په دې حواله بیا چې موږ په علاقې کې له پولیس سره رابطه وکړو د درازند تانې چې کوم ایس ایچ او دی نومد هغه وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه کسان پرون د علاقې خلکو راوړي وو او له دوی څخه بیا پوز اخیستی دي او پوز دې تویل دي چې د دې پلټنې کوي او د پوز لخوا چې بیا دوی ته څه لار خوونه وشي په هغه به عمل کوي. خو د پولیس ایس ایچ او وویل چې دغه پیښه تر اوسه پر هیڅ قسم داسې کومه مقدمه نه درج کړې. زموږ خپل کوشش وکړو چې په دې حواله په علاقې کې چې کوم پوزي سرتیر دي هغه سره هم رابطه وساتو خو په ښکاره کوم جواب نه ویل خو په پټه دا وویل چې تر اوسه پر خدا څخه کوم معلومات نشته چې ګنې دا خلک د ملټری انټيليجنس کسان وي په وسله لیدل کسان نیول شوی دي او د دې نه دغه پلټنې روان دي لا تر اوسه د دې هیڅ پته نه لګی چې دا کسان د چکه ډلې سره دي یا عام خلک دي یا وسله بال طالبان دي.
عدنان بیٹنی د غلطه کې په دغه سیمه کې د امنیت وضع د تیر څو هفتو راځي د څو تیر څو میاشتو راځي خراب ده. ځای خلک د غلطه کې احتجاجونه هم کوي چې دا کم کسان نیول شوی دي سره ځنی راپورونه داسې هم دي چې ګینه دوه سره ځای خلک دي د غی په جنگلو شوی.
درازند د خیبر پښتونخوا هغه قبایلی ضلع چې اوس په ډیویس من خان کې شامل کړی شوی دا چې تر شی وختونو کې دغه امنیت څخه زیاته بچ پاتې شوی دا او دلته په ورسته کې اوس د علاقې خلک احتجاجي مظاهره کوي. 13 اونې هم دلته خلکو احتجاجي مظاهره کړې و او حکومت ته ویلي و چې د تیر پسیر دغه علاقې ته ناامني نه راوړل کیږي او د پدغه ناامني د ریاستي او ریاست تورزنوي چې د ناامني تر شا دلته ریاستي ادارې دي او پرون چې دغه پیښه وشوه نو د دې دوران هم خلکو دغه تورن پر ریاست او پر ریاستي ادارو پورې کول او د ویل چې دلته په علاقې کې چې کم د پوز مشر دی یا سیکټر کمانډر چې ورته ویلي کیږي چې کم بریګیډیر ناشته هغه په دې ورسته کې د سر جرګه کړي او په دغه خبره سلا شي وو چې دلته په هیڅ شکل کې هیڅ قسمه چې ناامني یا کم چې وصله لیدلې خلک دي هغه ته ځای نه ورکړل کیږي. نن هم خلکو دغه شکایت کولای چې بریګیډیر یو طرف ته خبره ورسره منلې و او بیا دغه ادارو خلک چې دی هغه دلته راځي او بدغه علاقې کې په وسله لړدل لکېږي. د خلکو دغه شکایت هم کولای شي تقریبا د درې ورځې وړاندې چې کله پولیو کمپاین روان وو نو د دوران دلته په پولیو ټیم باندې حمله شوې ده او چې کوم حکومتي سردي او پولیس سرتیر دي له هغه نه وسله هم رل شوې ده نو د دې تر شا پر دغه قسمه خلک کېدل شي. نو د علاقې خلک چې دی هغه خدای تشویش زیات لري خو بل طرف ته د پاکستان پوسټ پر رسمي توګه خدای نه منلي چې ګړې دا خلک د ملټری انټيليجنس سره کوم تعلق ساتي یا د کوم وسلواله ډلې سره دی او کنه. او البته تاسو چې ما سره یو ول چې د علاقې پولیس او په علاقې کې چې کوم امنیتي چارواکي دي هغه دا وایي چې د کسان نه پلټنه شروع کړې دي او تر هغه وروسته پته لګي چې آیا د تړاو له کومه وسلواله ډلې سره دی یا کدي دلته په علاقې کې په وسله ولې لړدلې لیدل. خو علاقې خلک وایي چې د سر په زیاته کې وسله هم و او د دې استعمال لاندې یو نان کسټم پیډ ګاډي هم و چې هغه ته بیا ځای چې کوم ولسی پاسون و هغه اور ور تکړه دي وسله او ګاډي چې دی هغه په اور باندې سجول شوی دي او چې کوم نیول شوی کسان و هغه بیا په علاقې کې پولیس ته سپارل شوی دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم د قاره ډک بیان کې ویلي عمران خان دوکباز دروغجن او انا پرست انسان دی نو څنګه ور سره خبرې کیدی شي. دا یادونه ورته چې عمران خان سوره د وړاندې حکومت ته وړاندیز کړو د فوري انتخاباتو لپاره ور سره خبرو اترو ته تیار دی. دا باسونه په داسې وخت کې کیږي چې سیړونکي وایي د پاکستان اقتصاد د غورځېدو په غاړه ولاړ دی. نور تفصیل یې اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ګولې دوشنبه په ورځ اویل چې هغه د هیواد د سلامتی لپاره د اپوزیشن سره خبرو اترو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د وفاقي وزیرانو په ګډون یو خبری غونډه ته په وینا کې وزیر اعظم اویل
پانی صدر مې فینانس کی جو ملاقات ہوئی ہے میری اجازت سے ہوئی ہے صدر صاحب نے ملنے کی خواہش کی میں نے کہا آپ ضرور ملیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی معاشی بقا سلامتی.
خزانے وزیر اسحاق ڈار د صدر عارف علوی سرا د د پ اجازت لیدنا کڑے وا مونگ د ہیواد د صوبات لپارا سل قدمہ مخپوڑان دیزو ہو پرک د دواڑو لاسنو نخی جی مونگ د ریاست بچ کولو لپارا قربانی ورکڑا او خپل سیاست مو پداو او لگولو. خور سرا وزیر اعظم پختن اوکڑا چلے او انا پرست او دروغجن کس چې پوزې هم بدنام کړو سره سره خبرې کېدی شي. هغه اویل غواړم خلکو ته وایم چې دا سړی فریب دی چې د ملت لراتلونکي سره هیڅ تړاو نه لري خو ورسره د هیواد د پرمختګ لپاره د اختلافاتو د لرې کولو غوښتنه وکړه. وزیر اعظم په عمران خان د نیوکو سره اویل چې هغه او ملګرو یې د ده او کورنۍ بدنامولو پوره هڅې وکړې خو ورته په لاس هیڅ ورنغلل. او د برتانی اخبار ډیلی میل چې زموږ پر ضد کوم رپورټ چاپ کړی و په هغه خپل تیو منلا او معافی وغوښتا. شهباز شریف زیاته کړه نن چې پاکستان کومو اقتصادي مسلو کې راګیر دی د هر څه ورته د پخوانی حکومت نه په میراث کې پاتې دي او د پخوانی حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د ژمنو څخه سرغړونې وروسته IMF په پاکستان باور کولو ته تیار نه دی. بل لور ته د تاریخ انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې هیواد یې سکوت ته نږدې دی او صادرات یې هم په کمېدو دي. لاهور کیو خبری غونډه ته په وینا کې نو مغړی خواشینی سرګند کړه چې رسنۍ د هیواد له وضعیت خلک نه خبره وی او خبرداري ورکړو چې حالات بنور هم خراب شي.
میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نا خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے.
عمران خان یو ځل بیا ټینګار وکړو چې آزادی او عادلانه ټاکنې د هیواد د اوسنۍ ستونزو د حل یوازینۍ لار ده. عمران خان وویل چې د پوز نوی مشر نه تمه ساتي چې د هیواد سخت اقتصادي حالت په نظر کې وساتي. د روان کال اپریل په میاشت کې د بې باورۍ تاریخ د لارې واک نه لرې کولو وروسته پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ائتلافي حکومت پر ضد احتجاجونه پیل کړي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې زر تر زره ټاکنې وکړي. خو د پی ډی ایم حکومت وایي ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت کیږي او عمران خان که د خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیانې ماتوي نو زر دې ماتې کړي دوی به دغلته په نوي ورځو کې ضمني ټاکنې وکړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ خبری خبرونه ده. د خزو په ضد د هر ډول د تشدد او د مخنیوي په لړ کې شپاړس ورځنی مهم روان دي او حکومتي او غیر دولتي ادارو لخوا هسې روان دي چې د میرمنو په ضد د تشدد په پیښو کې کمی راشي. د میرمنو د حقوقو فعالان وای اوس هم زیاتره خځې د خپلو حقوقو نه ناخبره دي. نور تفصیل یې د پیښور څخه د وی او ای ډیوه خبریال فرید شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د خځو د حقوقو د پاره کارکونکي وای په ټولنه کې خځې د کورنۍ تشدد ترڅنګ په بدني او ذهني توګه باندې ځورول کیږي او هم د تشدد ښکار کیږي. هغوی وایي د ښځو پر ضد په ټولنه کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او د تشدد د مخنیوي لپاره باید جوړ شوي قوانین عملي کړای شي. د میرمنو د حقونو فعال فوزی علي وی وی ډیوه ته وایي د تیر وخت په پرتله اوس د میرمنو باندې د تشدد پیښې رپورټ کیږي.
د دې هرڅنه د پاسه چې بیا راځي نو هغه کې کردار راځي د قانون ساز ادارو او د قانون نافذ کولو ادارو. قانون سازی چې شوی د نوغه خو کافی شوی دا موږ سره ډیر شی لاس داسې پراته دي. خو چې کله د امپلیمنټیشن خبره راشي نو بیا زمونږ لږ شانه بدقسمتي به ورته وایو چې هغه کې زمونږ سزاګانې هغه شان نه ملاویږي ملزمانو مجرمانو ته چې د هغې په وجه د دې ریشو نه کمیږي.
د میرمنو د حقونو فعالانی وای خځې په ټولنه کې د وهلو ټکولو زورولو د غیرت په نوم وژنې په کم عمرۍ کې په زوره بدونه کېدلو او نور د تشدد پیښو سره مخ شوي دي. هغوی وای په حکومتي کچ او د غیر دولتي ادارو لخوا باید د لرو پرتو سیمي میرمنو ته د قوانینو او ادارو په اړه پوهه ورکړی شي او د خپلو حقونو نه خبرې کړي. د ښځو د وضعیت په اړه جوړ د خیبر پختونخوا کمیشن غړي او پروفیسره کنیز فاطمه وی او وی ډیوته اویل د ښځو په حق له قوانینو او پالیسیانو جوړولو کې کمیشن د حکومت مرسته کوي.
کمیشن مخکې مو خو خلکو ته به دومره اویرنس نه و چې دا کمیشن اگزیسټ کوي چې نه کوي. نو زمونږ کمیشن یو پلس پوینټ دا و چې موږ ټول نه مخکې اویرنس ته پاره ډېر کار وکړل چې موږ خلک خبر کړو چې داسې کمیشن شته چېرته چې داسې تشدد وشي په کورنۍ ښځو باندې نو دا غي په لاس نیمو د پاره یو داسې یو فورس موجود دی. این علاوه ایکٹ باندې او بل باندې ډېر زیات کار لګیا دی نه صرف جنډر بیس وایلنس د پاره بلکې ایسڈ برنز د پاره ارلی چایلډ هوډ میریجز ٹرانسجینڈرز ڈفرنٹ ایشوز باندھے ماشاء اللہ کمیشن ڈیر شپا روز لگیا دے اور ڈیر کامیابی سرا اخبل کار کئی لگی.
په پاکستان کې د کال 2018 اتلسم ډیموګرافیک او روغتیا سروې کې ویلې شوې وو په هیواد کې د 15 یو کم ډیر شوکال عمر پورې 30% خزي د بدني تشدد ښکار شوې دي. د انساني حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو رستنی رپورت کې ویلي په پاکستان کې هر کال زرو پورې خزي د غیرت په نوم وژل کیږي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ خبری خبرونه ده. اروپایي هیوادونو د ګل دوشنبه په ورځ د خارجه وزیرانو په غونډه کې پر روس د نورو بندیزونو او اوکرين سره د نورو مرستو ژمنه کړې ده. تیر ورځ د امریکا صدر جو بایدن، د فرانس صدر ایمانوئل مکرون او د ترکی صدر رجب طیب اردوان خپل یوکرینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په ټلیفون د تماس په وخت ویلي د جنگ ځپلي هیواد سره به د دفاع، اقتصاد او بیا ودانې په مت کې خپل ژمنې جاری ساتي. نور حال په د وی او ای ډیوا همکار محمد عالمگیر په دې رپورت کې راکوي.
د روس په ولکه کې د یوکرین خارګوټي ملیټیپول چې د روس په لوا د خپل خلی ریاست دونسک برخه ده کې د یوې نزیاتې 14 رپورت شوې دي ویل کېږي دا بریدونه یوکرین کړی دي. همداسې رپورټونه د کرایمیا سیمې نه هم را روان دي چې یوکرین دغه تا یو شمیر ځایونه په نخه کړی دي. روس هم د یوکرین په اودیسا ښار سهر مال د ډرون الوتکو د لارې بریدونه کړی دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی تر مخه په هیواد کې 1.5 میلیونه خلک د بجلی نشوالي سره مخ دي. د صدر زیلنسکی په وینا خالی مهم ځایونو ته د بجلی ترسیل روان دی. صدر زیلنسکی د ناروی شکریا هم ادا کړی چا چې یوکرین سره د 100 میلیونه ډالرو امداد کړی. د صدر زیلنسکی تر مخه دا امداد د روسي بریدونو په نتیجه کې زموږ د توانای نظام بیا ودانې لپاره دی. زه د ناروی د امداد لپاره شکریا ادا کوم. موږ د ناروی څخه د دفاع، اقتصاد او سیاسي مت کې باقاعده امداد ترلاسه کوو. د یوکرینی فوج تر مخه د تیرې جمعې خالی ورځې تر منځ روس 40 هوایی او 50 راکټي بریدونه کړي دي. بلوریتا د یورپی یونین خارجه وزیرانو په روس نور بندیزونو ته تیارې نیسلې دي. او یوکرین ته نور امداد باندې غور کوي کوم کې چې 2.1 بلین ډالر امداد شامل دي. دغه شان امریکا هم د یوکرین نور امداد ته غاړه خوده. یورپی یونین وړاندې څخه په روس اته پړاو کې بندیزونه پر ځای کړي دي. په نهم پړاو کې د ایو اراده ده چې د روس سرکاري او دفاعي چارواکو باندې بندیزونه ولګوي. د امریکا صدر جو بایدن خپل یوکرینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په ټلیفون باندې تماس نیولې دی. د وایټ هاوس تر مخه صدر بایدن یوکرین لا د دفاع، اقتصاد او بشري امداد مت کې د امداد ژمنې تکرار کړي دي او ویلي روس به په جنگي جرمونو ککړ ګرځوي. دغه شان د فرانس صدر ایمانوئل میکرون هم د ټلیفون د لارې یوکرین لا د امداد ډاډ ورکړی دی او ویلی دی د یوکرین بیا ودانه کې به لاس امداد کوي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم د اتوار پر ورځ د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره تماس نیولې او تمه څرګنده کړې ده چې د تور سمندر د لارې د یوکرین غنم نړیوال بازار ته رسولو کار به نور هم وغځول شي. د یوکرین او روس ترمنځ د جګړې د خبرو حل لپاره ترکی موضوع مقام ګڼل کیږي او روس امادګی سرګند کړی دا چې د ترکی استنبول خار کې د روس د یوکرین پر سر د امریکا سره مذاکراتو ته په خستر ګوري. روس غنی چې واشنگتن خبرو کې سنجیده نخکاری. ترک صدر رجب طیب اردوغان د 13 فروری راهسي کوششونه کوي چې د روس او یوکرین ترمنځ د جنگ حل را پیدا کړي. د یو نزیات موکو باندې په ترکی کې په دې اړوند خبرې شوې دي چې پکې د جنگ په سر کې ناکامه مذاکرات په تور سمندر د یوکرین غنم را وباسلو لوزنامه د روس د استخباراتي ادارې مشر سرګی نارشکین او د امریکا سی آی ای ډایرکټر ویلیام برنز خبرې اترې په انکارا او استنبول کې شامل دي. بلوریتا د اقوام متحده بشري امداد ادارې مشر مارټن گریفن هم نن یوکرین ته په خپل سلور وزنه دوره رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو په دې باب جاری بیان تر مخه خاغلی گریفن با سویلی خار مایکل لایو او خیرسون خارونو دوره کوي کوم چې یوکرین 13 میاشت وروسته بیا قبضه کړی وو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وی او ای دی وا ګران اوردونکو د خبرونه وخ سرته رسیدنه نو شروان کلندر بدرنه اجازه غواړم. خو په اخر کې درته وړاندې کوم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای حکومت په 14 نومبر یو نوې ویب پاڼه خوره کړې ده. دا په امریکا کې د هغو افغان ماجرو د رهنمایي د پاره ده څوک چې خپل کورونو سره د یو ځای کېدو په تکل کې دي. ویب پاڼه صدا شاندا www.state.gov/afghanistan-family-reunification/. په دې ویب پاڼه امریکا کې اوسیدونکو هغو افغانانو دپاره معلومات درج دي چې افغانستان نه د خپلو کورنو امریکې ته راوستل غواړي. په دې معلوماتو کې د متعلقه فارمونو ترلاسه کولو په باب له هدایات هم درج دي. امریکې د کال 2021 په اگست کې افغانستان نه خپل فوجونه وویستل او ډیر هغه افغانان هم د ځان سره د افغانستان وویستل چا چې د جنگ په دوران کې د امریکې امداد کړی وو، چې پکې ترجمانان او په کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې کارکونکي ملازمان شامل وو. د فوجونو د وټو په موقع د راپورته حالات له سبب ځینی افغان کورنۍ د یو بل نه جدا شوې، خو امریکای د دې جدا شوو خاندانونو د بیا یو ځای کولو پوخ نیت کړی دی. د نوې ویب پاڼې د خریدو په وجه پناه غوښتونکي او هغه امریکایي استوګن چې کورنۍ یې په افغانستان کې پاتې شوی دی او نور هغه افغانان چې په امریکا کې اوسیږي اوس د خپل کورانو افغانستان نه امریکای ته دراوستو د پاره په دې نوې ویب پاڼه کې د درج معلوماتو نه استفاده کولی شي. په دې معلوماتو کې د دستاویزاتو په بنیاد د ارزی کوونکو د اهلیت په حق له معلومات او متعلقه فارمونو ته د رسایه د پاره د کمپیوټر لینکس باره کې معلومات درج دي. د نوې ویب پاڼې پته یو ځل بیا صدا شاندا www.state.gov/afghanistan-family-reunification/. امریکا افغان ولس او ځانځاني کسانو سره په خپل دی لوز ټینګه ده چې دوی ته خپل خاندانونو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره ټول ضروری معلومات او مواد ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا.